Radio. Radio Azadi.
شنبه دوری دیر شمه ده اپریل 19 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ده له همدې شپې پیل شو او د خبرونه د ماشام تر روبه جو په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په azadiradio.com کې نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مولدي خبرو چې د پاکستان د مشرانو په جرګه کې دا مسله چیرل شوې ده چې اسلام آباد باید د طالبانو ملاتړ ونکړي. مخکې تر دې چې دغه مطلب خپور کړو او د افغانستان په اړه نورو راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. په نوې ډیلي کې د افغانستان پر وضعیت یو کانفرنس جوړی شي. د اوکران چارواکي په اساسي قانون کې تعدیلات راولي او جنوبي کوریا د هغې بیړۍ ماڼو نیولی چې لا یې هم 270 سپرلۍ تری تم دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه سبا یوه غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د هند جکپوري پوځي چارواکي هم برخه واخلي. د دې کانفرنس هدف له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د احتمالي رامنځته کېدونکو ګواښونو د مخنیوي د لارو چارو لټول یاد شوي دي. دا غونډه به 15 ورځې دوام وکړي او د هند د دفاع وزیر په وینا به پرانیستل شي. د هند پوځي چارواکي څرګندوي چې د دوی امنیتي او استخباراتي ادارې د افغانستان حالت له نږدې څاري. هند د یو شمېر افغان ځواکونو روزنه هم کوي. د نوې ډیلي په غونډه کې به د سیمې پر امنیت هم خبرې وشي. په خوست کې د بمی چاودنو په تور یوه ډله نیول شوې ده. د خوست چارواکو وویل چې دغو کسانو خپل جرم منلی دی. د خوست د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد یعقوب مندوزی په یوې خبري غونډه کې د جمعې په ورځ وویل
دې چاودنو په ارتباط زموږ کشکور غنونو خپل فعالیت ترسره کړو چې دغه په ارتباط موږ په 15 نفره منګزاران چې دوی په خوست په خار کې منګزارې کولې په دادې پولیسو د خواني ول شوې دي چې هر یوې په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی.
په خوست کې د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې درې بمی چاودنې وشوې چې په کې څلور پولیس او دوه ملکیان ووژل شول او تر لسو ډېر ملکیان ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون توشیح کړ چې له مخې ایراني ډیپلومات حمید ابو طالبی د امریکا له ویزې اخیستلو منع شو. تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر په توګه نومولی و. پر ابو طالبی تور پوری شوی دی چې د ایران د اسلامي انقلاب په لومړیو کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماټانو په برمته کې دوه کلاس ترلود. ابو طالبی دا تور رد کړی او وایي چې په 1990 کال کې چې کله دا پیښه کېده دی په تهران کې نه و او بیا یې وروسته هلته ژباړه کوله. امریکا ته د ابو طالبی د ممانعت لایحه مخکې کانګرس تصویب کړې وه او ولسمشر ته یې د توشیح لپاره استولې وه چې پرون یې لاسلیک کړه. د دې قانون له مخې هر څوک چې د امریکا او متحدانو پر ضد جاسوسي کوي یا ترورستي فعالیت کوي او یا هم د امریکا ملي امنیت ته یو تهدید ګڼل کیږي هغه نشي کولای چې د امریکا خاورې ته داخل شي. د اوکراین صدراعظم ارسینی یاتسینوک او سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینیف په ګډه تلویزیون وینا کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دراوستو خبره وکړه. یاتسینوک وویل د اساسي قانون د تعدیل یو اساسي برخه داده چې واک مرکز شي ځکه چې د دې سره به هم اوکراین په سیمه ایزه کچه او هم په کورنۍ ساته پیاوړی شي. یاتسینوک همداراز وویل چې د روسي ژبې د ساتنې لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. یاتسینوک د ملي یووالي غوښتنه وکړه او له خلکو یې هیله وکړه چې له شخړو ډډه وکړي. د اوکراین صدراعظم د خپل هیواد له پارلمان څخه هم غوښتل چې د هغو کسانو د بخښنې لپاره یوه لایحه تصویب کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د مظاهرو پر مهال نیول شوي دي. د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د هغې بیړۍ ماڼو یې نیولی دی چې درې ورځې مخکې یې کښتۍ ډوبه شوه. د دې پیښې له امله لا هم شاوخوا 270 کسان تری تم دي. په جنوبي کوریا کې څارنوالانو یوې سیمه ییزې محکمې ته امر وکړ چې د کښتۍ کپتان او دوه عمله ونیسي. له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې د پیښې پر مهال په خپله کپتان بیړۍ نه چلوله. د بیړۍ د غرقېدو په دې پیښه کې تر اوسه د 28 کسانو مړینه تایید شوې ده او چارواکي وایي چې 190 تنه ژغورل شوي دي. اکثر سپرلۍ د لیسې زده کوونکي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو یو دفتر سره نږدې برید چې د پنځشنبه په ورځ پکې 55 تنه ووژل شول ممکن یو جنگی جنایت وي. امنیت شورا په یو بیان کې د جنوبی سودان له حکومت په کلکه غوښتنه کوي چې د ملکیانو ساتنه وکړي. په سلګونو ځوانان د پنځشنبه په ورځ د بور په ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر پر دروازو ورننوتل او پر ملکیانو یې ډزې پیل کړې چې بیا د ملګرو ملتونو سلساتو ځواکونو دوی شاته وتنبول. په دې پیښه کې نږدې 60 تنه ووژل شول او تر 100 ډیر ټپیان شول. په جنوبی سودان کې د ولسمشر سلوا کیر او د هغه د مرستیال د ملاتړو ترمنځ له دسمبر را په دې خوا جګړې دوام لري چې له کبله تر 1 میلیون ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وتی دي او په زرګونو کسان هم وژل شوي دي. جنوبی سودان په 2011 میلادي کال کې له سودانه بیل شو. د مصر په مرکز قاهره کې 14 د ترافیکو یو افسر ووژه او یو تن ټپي کړ. پولیس وای د قاهرې د شار په منځ کې په یو چوک کې پرونچا د پله لاندې پر ترافیک بم غورځاوه او 14 نه وشوه. د جولای په میاشت کې پوجانو محمد مرسی لواکل لري کړ. له هغه وروسته په دې هیواد کې د محمد مرسی د اخوان المسلمین ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ وخت په وخت نشته کیږي. د تیرو 9 میاشتو په ترڅ کې د شخړو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل شوي دي چې اکثره د لری کړی شوی ولسمشر ملاتړي دي. د خبرونو پای دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په اسلام آباد کې د مشرانو جرګې په غونډه کې اپوزيشن له حکومت وغوښتل چې د طالبانو لمناتړ لاس واخلي.
فکری د افغان و طالبان او ملتن د پاکستان په قبایلی علاقو کې پناه ګزین دي نو بیا تاسو د وی آئین خلاف ورزی دي.
په خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې دا هم واوري چې ولې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مدني ټولنو ځینو غړو ویل دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی د څارنې ممانعت کوي. خو د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر دا خبره په کلکه ردوي.
مطلق دغه موضوع ردوو د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کارونه مخته وړي او دلته د کنسربانو نمایندګان هم دي. ډېر ژخت لاسرسی دوی ته برابر ده. هېڅ پروسه د هېچا نه پنهان نه ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې نوی منتخب افغان ولسمشر ته د افغانستان په اقتصاد په اړه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. د اوکراین حالات سره او یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بچو د ازادي راډیو لروانی خبري مجلې اوریدلی شي. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې دا موضوع اپوزيشن یاد کړه چې اسلام آباد د افغان طالبانو لمناتړ لاس واخلي. اپوزيشن وویل چې دا کار د پاکستان د اساسي قانون مخالف دی. افغانستان تل تر پوری کړی دی چې د پاکستان د حکومت دننه کړی د طالبانو ملاتړ کوي. خو اسلام آباد دا ادعا تل رد کړې ده. اوس په مشرانو جرګه کې دا موضوع څنګه مطرح شوې ده؟ اسمت چاروان راپور لري.
د پاکستان د مشرانو جرګې کړي او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویندوی فرحت الله بابر پرون د دې جرګې په یو بحث کې غوښتنه وکړه چې پاکستان دی له افغان یاغیانو سره اړیکې پرې کړي. فرحت الله بابر وویل چې پاکستان غواړي د خپل اساسي قانون پر 23مه ماده ژمن پاتې شي نو په کار ده چې له افغان طالبانو سره اړیکې پای ته ورسوي. د پاکستان په مشانو جرګې کې د اپوزيشن غړیو پرون په خپل بحث کې پر بهرنۍ پالیسۍ خبري وکړې. د اپوزيشن سناتورانو په بهرنۍ پالیسۍ کې د دوه مخې د پای ته رسیدو د غوښتنې ترڅنګ په ورستۍ څولسیزو کې پر امنیتي ځواکونو د خلکو د ختم شوي باور د بیرته حاصلولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی د سیمې د هیوادونو بدلونونو ته په اشاره د اوسنیو حقایقو پر رڼا کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د شوري بیا کتنې غوښتنه وکړه. سناتور فرحت الله بابر وویل د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ اساسات د اساسي قانون د 23م بند له مخې ایښودل شوی دی. د ازادي رادیو مشال رادیو ته په دې اړه وویل
هغه کې د صفا ویل شوی دی د خارجه پالیسۍ په امور کې چې پاکستان با د بینل اقوامي ملکونو په سره به تعلقات چې کوم دي دوستانه ساتي او د دې آرټیکل پر اړه چې کوم دي ټول ملکونو سره چې تعلقات ساتي نو دوستانه به وي او چا باندې جاري هیئت کا نه کوي.
افغانستان او هند تل پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنه او په نیابتي جګړه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. پاکستان د افغانستان او هند تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم لوی قرباني دی. فرحات الله بابر هم له طالبانو او نورو سختدریزو ډلو سره د پاکستان د اړیکو ادعا ته په اشاره وایي چې که پاکستان د خپل اساسي قانون پر څلوېښتم بند پابند وي، بیا نو په کار ده چې له هرې افغان یاغي ډلې سره اړیکې پرې کړي.
چونکې په آیین کې دا دنیا ده چې تاسو به خپل ټول بین الاقوامي برادري سره تعلقات په دې بنیاد بساتئ چې هغې سره به پر امن تعلقات ساتئ. تاسو به پخپله اوس دې سوال جواب ورکوي چې که چېرې د افغان د طالبان او ملټنس د پاکستان په قبایلي علاقو کې پناهګزین وي، نو بیا تاسو د دې آئین د دې آرټیکل په خلاف ورزي وي کوم کې چې په موږ دا پابندي ده د آئین باندې په وجه باندې چې موږ دې پر امن طریقې سره خپلو همسایه ملکونو او ټولو ملکونو سره د خپل تعلقات استوار نماوي چې د آئین تقاضا ده او حکومت ته پکار ده چې د ملي ماحول کې د آئینی تقاضي مطابق خپل پالیسی جوړ کړي.
شاغلی بابر وویل باید د افغانستان د خلکو رایو ته درناوی وشي. افغانانو په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او لازمه ده چې پاکستان د افغانانو خوښي ته احترام وکړي. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې سناتور افراسیاب خټک هم ګډون درلود. شاغلی خټک ازادي رادیو ته وویل نه یوازې د اپوزیسیون سناتورانو بلکې د حکومت پلوي سناتورانو هم د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې د مداخلې د بندیدو غوښتنه وکړه. افراسیاب خټکوبل په غونډه کې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون درلود. د شاغلی خټک په وینا سرتاج عزیز به د دې موضوع په اړه د حکومت رسمي دریځ په راتلونکو غونډو کې اعلان کړي.
د پاکستان په مشانو جرګه کې افغان طالبانو سره د اسلام آباد د احتمالي مرستې د مخنیوي مسله وڅېړل شوه. پاکستان ولې په افغانستان کې مداخله کوي؟ بوریوال کاکړ دغه مسله په یو تحلیلي مطلب کې چیړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای متسم غاجان لومړی طالب مشر نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان طالب مشران وجل سوي او په بند کې اچول سوي دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي. د سولې د عالی شورا ویان اسماعیل قاسمیار وویل چې د سیمې یو شمیر قوتونه له دې لارې په افغانستان کې د امن لار نیسي او دلته جګړې ته دوام غواړي.
د استخباراتي قواوې چې دی په منطقه کې دوی سولې او ثبات په افغانستان کې سره جوړ نه دی او دا موجوده حالت چې د متصب آقا جان هم ورباندې محدودیتونه رالل، دا هم بل نشه نشانه دی چې داسې خندونه را پیشي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزي وویل چې دا اوس بالکل څرګنده سوې ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن دراتګ په مخ کې خندونه اچوي.
پاکستان غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې د په خوښه یا د ده تر تاثیر لاندې وي تر څو د دوست او د هند دښمن وي. له بلې خوا نه پاکستان دولت دا هم غواړي چې د پاکستان اقتصادي ګټې د مرکزي آسیا له لارې او د افغانستان د اوبو نه په راتلونکي کې د کابل حکومت له لارې تامین شي. له بلې خوا نه داسې یو دولت غواړي چې هیڅ وخت پاکستان که چیرې په نړیوالو شخړو کې داخلیږي کابل باید له هغه نه ملاتړ وکړي. په تېر دا که چیرې له هند سره خلی یا له هند سره په جګړې کې ور داخلیږي په کابل کې باید داسې یو نظام یې چې یا په جګړې کې ور داخل نه شي یا د هغه له حمایت.
نصر الله ستانکزي زیاته کړه چې داسې افغانستان د پاکستان په ګټه دی په کوم کې چې امن وي، خو د ده په وینا پاکستان نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا هم پر امنه او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د پاکستان په ګټه وي، نو بیا دوی ولې هلته د امن د راتګ مخه نیسي؟ د پاکستان د سینټ غړی او د افغانستان پر حالاتو ژور نظر لرونکی افراسیاب خټک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د افغانستان په اړه پاکستان په فکری توګه په دوو برخو ویشلی دی.
یو جمهوری پاکستان دی چې هغه کې د پاکستان ولس دی، پاکستان پارلیمان دی، پاکستان کې عدلیه ده، پاکستان صحافیان دي. هغه ګټې په دې کې دي چې افغانستان کې امن وي، افغانستان خوشحاله وي. یو بل ډول پاکستان دی چې هغه د جنرال ضیاء الحق په وخت نه په دې خبره عادت دی چې افغانستان کې د ستراتیژیک ژورتیا په شکل کې غلبه وي افغانستان دی موږ د دې ځای کنټرولو افغانستان دی د پاکستان دی درې صوبې په توګه یا ایالت په توګه پکارو د اردس خلک چې هغوی مداخلت کړی دی پخوا نه او ګټې والی دي او کوشش یې کړی دی چې داسې جوړه ونه شي چې افغانان خپلو کې داسې جوړ شي چې پر دې باندې تکیه یا دارومدار ختم شي.
که څه هم افغان او یو شمیر نړیوال چارواکي وایي چې پاکستان د هغو افغان طالبانو مرسته او ملاتړ کوي کوم چې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي، خو پاکستان دا نه مني او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي او په دې لړ کې مرسته کوي.
لند خبرونه لرو. ټاکل شوی ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه سبا یو غونډه پیل شي. دا غونډه به 15 ورځې دوام وکړي او د هند دفاع وزیر په وینا به پرانیستل شي. په خوست کې د بمی چاودنو په تور یو 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې دغو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون توشیح کړ چې له مخې ایراني ډیپلومات حمید ابو طالبی د امریکا له ویزې اخیستلو منع شو. د دې قانون له مخې هر څوک چې د امریکا او متحدانو پر ضد جاسوسي کوي یا ترورستي فعالیت کوي او یا هم د امریکا ملي امنیت ته یو تهدید ګڼل کیږي، هغه نشي کولای چې د امریکا خاورې ته داخل شي. د اوکراین صدراعظم ارچین یاتسینوک او سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینیف په ګډه تلویزیون وینا کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دراوستو غوښتنه وکړه. د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د هغې بیړۍ ماڼو یې نیولی دی چې درې ورځې مخکې یې کښتۍ ډوبه شوه. د دې پیښې له امله لا هم شاوخوا 200 کسان تري تم دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتو له یوه دفتر سره نږدې برید چې د پنجشنبې په ورځ پکې 50 تنه ووژل شول ممکن یو جنګي جنایت شوي. د مصر په مرکز قاهره کې پرون چاودنه وشوه چې د ترافیکو یو افسر پکې ووژل شو او یو بل تن پکې ټپي شو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غړن کې د افغانستان پر اقتصاد یو اوږده مقاله خبره کړې ده او لیکلي دي چې د افغانستان نوی ولسمشر ته پکار دي چې د خپل ریاست په لومړی وسلو ورځو کې لومړیتوب اقتصاد ته ورکړي. خبرونه لیکي د دې لپاره پکار دي چې نوی منتخب ولسمشر له ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښه کړي او د اقتصاد په برخه کې یو شمېر مهمو مسایلو ته توجه وکړي. فارن پالیسی بیا د افغانستان قانونو ته اشاره کړې ده چې له یو تر 3 تریلیون ډالرو ارزښت لري. د تیلو مسله هم یاده کړې چې افغانستان ته وارديږي او کیفیت یې ښه نه وي. د ملي پوځ د لګښت مسله یې څېړلې او د خصوصي سکتور ستونزو ته اشاره کړې دي. خبرونه بیا د افغانستان د اقتصادي ودې مخ ته پرتې ستونزې یادوي او لیکي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی، له ګاونډیو سره اړیکې ښه نه دي او د افغانستان 80% نفوس تر 15 کلونو لږ عمر لري او هر کال د دې هیواد 400,000 نوي ځوانان کار ته اړتیا پیدا کوي. کفارن پالیسی د افغانستان اقتصادي ستونزې پراخې ګڼلې دي. یو بل چاپی خبرونه نیو ریپبلک بیا د داسې افغانستان تصور ورکوي چې له هیلو ډک دی. د مجلې یو لنډه مقاله خپره کړې ده. بیا یو شمېر عکسونه چاپ کړي دي. په یو عکس کې د ښوونځي نجونې ښکاري، په بل کې لوبغاړي معلومیږي، په بل عکس کې پر غرونو خلک ناست دي او تلویزیون ګوري. د یو ملي عکس هم خپور کړی دی. د یو ګډې رنګارنګ پوپکونو یو تصویر هم د یوې ړنګې خړې پړې ودانۍ مخ ته اخیستل شوی دی. نیو ریپبلک لیکي کله چې د افغانستان نوم څوک یادوي نو د ډېرو کسانو سترګو ته ښایي ورانې سیمې وینې او پوځیانو درېږي. خو د خپرونې په باور د افغانانو د کیسو نندارتون ښایي خلکو ته د دې جګړه ځپلي هیواد بل تصور ورکړي. دغه نندارتون د ډنمارک د سوداګرۍ او فرهنګ سازمان له لوري پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې د شاوخوا 1500 افغان عکاسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د لوبغاړو نجونو تر عکس لاندې نیو ریپبلک خپرونې لیکلي دي. د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د لوبو په ډګر کې نجونو د پام وړ پرمختګ کړی دی چې افغانستان ته یو ښه لاسته راوړنه ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو واوریدل چې نوی افغان ولسمشر باید د خپل کار په لومړی اصول ورزو کې د افغانستان اقتصاد ته ډیره پاملرنه وکړي. دغه مسله فارن پالیسی خبرونه چیرلې و. تمه ده چې د روانې اونۍ تر پایه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړې ابتدایي نتیجې اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې ځینو مدني ټولنو انتقاد کړی دی او د ځینو مدني ټولنو یو شمېر غړي ویلي دي چې د کمیسیون غړي د دوی د څارنې مخه نیسي چې د انتخاباتو رای شمېرنې بهیر وڅاري. د خودی کمیسون چارواکی وای چې د دوی دروازې د مدني ټولنو د غړیو مخې ته پرانیستې دي او دوی د چا مخه نه ده نیولې. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر راپور کې.
د مدني ټولنو ځینې غړي د انتخاباتو د څارنې په برخه کې د محدودیت ادعا په داسې حال کې کوي چې خلک د دې انتخاباتو ابتدایي نتیجو ته بې صبرانه انتظار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د څارنې په برخه کې په هیڅ چا محدودیت نه دی وضع کړی او د کمیسیون دروازې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په مخ خلاصې دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنو یو شمېر غړي کله ناکله له حقیقت لرې او بې بنسټه شکایتونه کوي.
مطلق دغه موضوع ردوو به تاکونه خپلواک کمیسیون خپل کارونه مخته وړي او دلته د کانسبانو نمایندگان هم دي ډیر زیات لاسرسی دوی ته برابر ده. هیڅ پروسه د هیڅ چانه پنهان نه ده. کارونه په ډیر ښه شکل باندې دي. زه فکر کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده بلکې دوی خپله ستونزه.
امریکایي ورځپاڼه سټار اینڈ سټرایپس په یو تازه راپور کې د ځینو څارونکو په حواله لیکلي و چې څارونکي له رایو نه خبرېږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسې د پروګرامونو مدیر نعیم اصغری د ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنه وڅاري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوبزاده بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی څارونکو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه نه ده ورکړې نو نه پوهیږي چې څه روان دي. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو بهیر ښه روان دی او هغه څه چې د مدني ټولنو د ځینو غړو لخوا مطرح شوي تر ډیره واقعیت نه لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په 24 ولایتونو کې د رایې شمیرنې دویم پړاو روان دی او څارونکي او د کاندیدانو استازي هم دا بهیر څاري. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل وایي
دویم قسمي نتایجو ته تدابیر نیول کیږي. ډیر زر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دویم قسمي نتایجو ورځ او همدارنګه وخت ان کې چې ولس په جریان کې اوسي او اوسه پورې کارونه خوشبختانه په ډېر ښه شکل باندې مخته دي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره یک شنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 10% رایو قسمي نتیجې اعلان کړې. ټاکل شوی دغه کمیسیون راتلونکي پنج شنبه د سور په څلورمه نیټه د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي او دا ابتدایي نتایج به د ټولو رایو د شمیرنې په اساس وي. د یو شمیر کارپوهانو په باور دا مهال د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی او وایي چې د مدني ټولنو غړي او نور کورنۍ او بهرني څارونکي باید په جدیت دا بهیر وڅاري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې نن یا سبا به شاید د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو یوه لویه برخه نتیجه اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې بشپړې ابتدایي نتیجې به د روانې اونۍ تر اخیره معلوم شي او بیا به د سور په 24مه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو رسمي بشپړې نتیجې اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې نیول شي او د افغانستان په لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، مهترلام، پل علم او غزنی که ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د روانی خبری مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د یهودانو پر ضد پاڼې شیندل شوې دي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې شاید یهودان له خپلې خوښۍ پرته کړکیچ ته ور ټیل وهل کیږي. دا چې په دونیتس کې د یهودانو ضد پیغامونه چا خپره کړي نه ده څرګنده شوې. دا لیکونه تر 14 لویو یهودانو ته خبرداری ورکوي چې خپل نمونه ثبت کړي او د کیف د حکومت د ملاتړ په جرم له سیمې وتلو ته تیار شي او یا جریمه پرې کړي. د داسې لیکونو خپرېدل څرګندوي چې د اوکراین یهودان د دې هیواد د راتلونکي پر سر په مبارزه کې د سیاسي وسیلې په توګه کارول کیږي. په دونیس کې د یهودانو ضد پیغامونه وروستی وار د اپریل په 15 موندل شوي او د اوکراین د یهودانو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنې پیدا کړې دي. هلته یو شمېر یهودانو ویلي چې د تیرې سهشنبې په ماښام دریو نارینه وو چې ماکسونه یې اغوستي وو پر هغو یهودانو اختار لیکونه وویشل چې خپل مذهبي مراسم یې ترسره کول. په دونیس کې د یهودانو د ټولنې مشر یهودا کرلمن ازادي راډیو ته وویل چې دا لیکونه د ماسکو د پلویانو د ادعا پر اساس ټاکل شوي والي ټاپه کړي او له یهودانو غواړي چې ځانونه راجستر کړي.
подписано действительно было
دی وای دا لیکونه په اصل کې د ادا شوی دونیسک د خلکو جمهوریت چارواکو لاسلیک کړی وو، خو موږ نه پوهیږو چې په رښتیا دا لیکونه چا اچولی او جوړ کړی دی. هیڅ لوري تر اوسه د دې کار مسؤلیت نه دی اخیستی او د بلتون غوښتونکو مشرانو هم ویلي چې دا کار نه دی کړی. لیکونه د دینیس پوشلین په نوم چې په دونیسک کې د بلتون غوښتونکو د مشرتابه ادعا کوي لیکل شوی وو، خو پوشلین ویلي چې له دې مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په جنوا کې وویل چې دا پیشه د منلو او زغملو وړ نه ده او باید مذهبي ازادیو ته درناوی وشي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو د دې ترڅنګ چې په راډیو کې اوریدلی شي او په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې نیولی شي، په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو تاسو نیولی شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پخواني پروګرامونه هم پراته دي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته azadi.com ته ورشي، هلته مهالویش ته ورشي، د مهالویش لمخي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پخواني پروګرامونه هم واوري او هغوی ته غوښ کیشته. همدارس کومې مرکه چې د ازادي راډیو لاله خبري شي هغه هم د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو اوریدلی شئ، او کوم راپورونه چې خبرو هغه ته غوښ نیولی شئ، او هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاله خبري شي د هغوی متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې پروت دی، تاسو یې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
زمانم اجی سیده جانده
اجی سی پده ورزو که بارانونه و اوریاوی دیری دی تاسو خوشحاله یسته دی اوریاو ته؟
الحمدلله خوشحاله خودیو چه زمه تیر سو بحر راغه دی بحر دی رتلون تر رتلون که تا منگا زیاد خوشحاله یو لب بارانو تا خوشحاله و واره تا خوشحاله و مطل دو کابل پا چون زرخونه پا وارو خخ کاریگی خو من تا دستی تا چه دی لارو که دا سرکونه خراب دی پلچکونه خراب دی اوراو دی سرکونه دا و تا موتر پا که تکلیف منگا پا که تکلیف بارون ما وڑا وڑل کور تا سرکونه دم را خراب و با پا که دند وی چه گرد موټر پکې نه ستلای ازرنج والا رسر نه ستلای وای دا څه خبره دي خټي بده وبدي چې اوس مثال یو طرف ته مون خوشاله چې پسرلای راغی هوا خاص وو، بل طرف دې سرکو کې دومره تکلیف یو دومره تکلیف یو چې نه دولت توجه کوي نه د قوم توجه کوي.
په دې سه سرکونو کې چې کاندو کپر دومره پکې دی چې موټر نه ستلای وب پکې دندي تبن کله ستا سو پیاده هم ګرځي نو وب در پاشي څه مشکلات درته جوړ کړي
نو کالیم تبن څنګه چې موټر تیر سی غو مون تر شیندي کالیم خرابيږي جامې خرابيږي نور خلکو ته تکلیف رسیږي کور کې انا ور سره تکلیف دی کالی وینځل برته تازه دی کالی غوستي چې په اوبه دروشندل نو مجبور شو کور کې بیا د کالی بدل کړي نور به کالی واغوندي.
زه تر دغه سرکونه چې په کابل خر کې دي د څو څو ځله ترمیم شوی او یا هم بخیل سره جوړ شوی د تاسو په نظر ولې د دومره زر بیرته خرابېږي؟
دا شرکتونه دي چې یو نه یو تور کیبل نه بل تور کیبل نه بل تور کی هغه خپل مفاد پکې سنجي چې هغه مواد اصلي نه استعمالي هغه مواد استعمالي چې هغه نن تور سی سبا لکه ازمه کوي چې تور شي واچي هغه سبا چې وبو باران په باندې وسی هغه کیفیت سره خراب وي سم استاندار جوړ سی ویني هغه چون بارنو تاب نه لري او د وخت زمان د مرتم تاب نه لري غزر لمین ززی پیسې خوري که چې د پیسې و نه خوري د خپل خپل قیمت باندې جوړ سی خپل سټنډر باندې او خپل ارزش باندې نو هغه سکل زر نه خرابيږي.
اجي سب تاسو خو عمرم زیات داود افغاني سرکونه مو هم لیدلی هغه سرکونه هم هم دومره زر خرابیدل
نه د هغه کیفیت او د هغه مواد هغه ډیر خ مواد دي خ با کیفیت دي هغه تعمیرونه خ دي سرکونه هم خ دي هغه سرک چې کم ځکه شوټه پاتې ده دې نه وی خرابي خو د هغه زول نه خرابيږي لپاره چې هغه مواد خو استعمال ول هغه زحمت خو وست هغه رشوت پکې نه خوړ هغه پکې صداقت و اوس وګوري چې ټول رشوتونه دی اوس وای کنه خلک وای چې فساد ده. فساد چیست وای؟ فساد دې وای چې ته خیانت وکوه په سره کې خیانت وکوه په ماش کې خیانت وکوه خدای ټول فساد ده. اوس سره کو نو ګوره د لارې ګوره تعمیرونه ګوره اوس دغه دروازې او کړکې دې دسترو ګوره په کم قیمت مونږ ترول کیږي هغه قیمت ته وګوره ورسې چې وس خریداري علی بیل پکې جب ډکړی او روړل والا بیل پکې جب ډکړی هغه چنس دفتر ته رسیږي هغه جنس سلور پینځه کا جای خرڅوي بیا دفتر ته ورسوي نو دا به خود خرابيږي. سرک زمونږ هم دسه خرابيږي، پول زمونږ هم دسه خرابيږي، لار زمونږ هم دسه خرابيږي. زمونږ کوم شي سم دي وای خو کوم شي سم د پاتې غاړه دا ټول چې شته چې مونږ کې صداقت نشته مونږ کې امانتداري نشته مونږ کې دینداري نشته. سرکونه نن جوړ کو سباوراني، لار نن جوړ کو سباوراني، دیوال نن جوړ کو سباوراني، ولې هغه مواد کې مونږ چل کو ځان سره چل کو دی بل مسلمان سره چل کو دوکه کو عدالت نه چلو انسانيت نه چلو مونږ هم دغه مشکل مونږ نه پیدا کو د سر دولت نه خطر تر مونږ پورې
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبری مجله کې مو په پیل کې واوریدل چې د پاکستان په مشانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو له اسلام آباد غوښتنه وکړه چې له هغو افغان یاغیانو سره رابطه قطع کړي چې د افغانستان دننه د افغانستان د حکومت پر ضد جنګی شي. د خبری مجله مو هم دومره و. بل خبری مجله مصطفی سریقی تاسو وړاندې کوي. سهار مو بخیر
شبر صاحب. تشکر.